Luri Bahawani Puridunki, Pinzaka Sanga, Shuyo Pizanurante, Bowser Shuyo Kasanuki, Omotion Hamsha, Dafan Sandazan, Dipulis Uyanda, Abdulafar of Kamwilichi, Pakistan is of Kumu, Ban Matkara, Desil, Deserta, the Pakistan is of Kumu, Dakar, Fans of Kuna, Majbukuchi, Motakabil, the Hilman Valet, the Musa Kalaul Sali, Arwan, but Chil Simaki, the Puni, the Chatel, we do a Lamala, the Vikunate, Litan, the Shui, of the Renor Hamdukan, the Hilman, the Munir, Kumandani Wayan, Mr. Rahmat Majer Wilichi, the Bihapar Sahar, who was a Shafar, Mr. Shavid, and the Malamatal Mutipa, the Bihaki Bunar, now you are Kusa, Marashavia, the Renor Kasan, the Kashi, Majer Wilichi, the Pian Rukun, like the Wushavi, out of the Halate, the Dart, Ward of the Shavi. Now, this is the Ningahar, like the Kamil Sulepa, the Hazikiliki Hamdevi, Pani. Now, Chow Dimmer made the children Lamala Drit and a character of the shirt. They will let them be a commandani and say to him, Emad Wilichi, the Pirka Parum, Mastigar, the Zarushian of the Wazir Mekishavi, the Emad Kabara Pirka Ramal Shavichi, Kalakar Guru, the Marmita Kawalachi, Chow the Nakaria, Lamala Drit and a Wazir Shavichi, Paruki to the one of the Chile Jagri Patina Chow the Tuki, Wakhtar Wakhtar Afanistanki, the Falkujun Dahli. Out there, dear Hadi, for my young Hamasaman. Bahatar Kijaduhi for a Wanda Purunda, the Baywada, the Wazir of the Bahanayu Charu, Wazir Muhammad bin after Rahmani and Sanibu in a Sarapai Shoshi, the Rawani December Mesh, the Ratimini Tibatu. The Rapurun Namakada Fanuk Makagurun and Rida, he also respects the Ziatu, he was not as if a dynasty. The second فرم فارا دلت پا عمل کی نجمنو تر پر محتاگا تکل شده در راپور لمخی در افغانستان در برانه چار وزارت در استراتیجیک و مطالعاتو در مرکز مشارت در حیقانید در افغانستان لپارا در ازبکستان در ولس مشار زنگره استازا اسمت الله ایفراشوف در ازبکستان در استراتیجیک و بین سیمیزو مطالعاتو مشار الدور رایوف ولید جوی داو پا قطر کی پروفیسور زمید بابو دا قطر دا جورج تاون پانتون دا نروالو و سمیزو مطالعاتو دا مرکز اجرایوی مشار براوی نوردی پا دی فرم که دا افغانستان تر سکت دا غزی اوکرائن منزل خطیز دا ایران اسرائیل تر بکرین کلتیا و دا نروال اسکدادری دا دیفنو بارا هم بخصو هیرات که دا یو تولیدی شرکت شرواکی وای چی دا لومبی سلا لطفا ولایت صفا امریکا تا 500 تن مربع و اچار سفر برنی دیران سنای غزایی تنون در شرکت چرواک وی چی پر اتون که میاشتی با یو شیدی دور ترکیه و اروپایی ودون تولید دیاد شرکت مشار محمد بیرو تا کلی نوی وی چی در صدرات خونی زرزختی دیر سر دلار اکتو شوی و کل خمواتی لحیرات صفا برا بشد داغو با وینا دا محصولات و کیفیت او دنانوال و میرو برکو د دې لامل شوی چې د اروپایي بازارونو لیوالتیا زیاته شي په همدې حال کې د ایران د والي ویان محمد یوسف سعیدي ټینګار کوي چې د داخلي تولیداتو ملاتړ د صادراتو د بهیر اسانتیا او نړیوالو بازارونو ته د محصولاتو لیږد د ولایت په مقام مهمې کاري موخې دي ملفه د هرات د سوداګرۍ پانګونې خونې رئیس محمد یونس فاززاده وایي چې د روان کال په لومړیو دوو میاشتو کې د هرات صادرات 6 میلیونه ډالرو ته رسېدلي چې د تېر کال په پرتله 3 برابره ډېره د ده په وینا د صنعت پراخېدل او د خصوصي سکتور هڅې د دې زیاتوالي مهم عوامل دي شرکت صنایع غذایي تمول شي د سمسج او کالباس په ګډون د خوراکي توکو په تولید کې فعالیت لري اوس مهال اتیا کسانو ته په مستقیم ډول د کار کولو سبیله هم برابره کړې افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان زبیورا مجاهد د استرالیا له لوري د طالبانو د کابینې پر غړو بندیزونه بېدلیله او غیر عادلانه اقدام کړی زبیولا مجاهد ویلي د دوی کابینه استرالیا سره هېڅ راز راکړول قانون لري او اړتیا یې هم نه وي مجاهد زیاته کړې هېوادونه دي ناسم معلومات په او بې پایلې دریځونه پر ځای د افغانستان عیني بارډر په مدار کړو د تعمدار او نوموړی غوښتنه کړې چې هېوادونه دي د افغانستان په اړه واقعي بنانه قضاوت کول غیر عادلانه پرېکړو اقدامات معلوماتو هم ترسوندی. نموڑی دا سی محال دا سرگردوانی کردی چی دا استرالیا دا بحرانی چونی بسر قیام کردی چی دا طالبانو دا عمل پل معروف وزیر محمد خلید دا نفی دا لوڑ دو که وزیر نیتا محمد نتیم دا عدلی وزیر شیخ عبدال حکیم شفی و دستر محکمی پر رئیس شیخ عبدال حکیم حقانی مالی و سفری بندیزون لگوانی طالبانو دا عمل پل معروف وزیر قیام دا استرالیا پا بحرانی چار وزارت لوری پا طالب وزیرانو بندیزونو تا پا خبرونی ویلی چی دا کومن نوی خبر نده. سیف الاسلام خیبر وایی پا تیرو سلورو کلون که هم ور تا بندیزونو لگی دلی دا دا دی خردوی کوی چی دوی خبلا دا بشر حقون تنشمن تیان دا. او رسته خبر هم دا شده غزی دا نقطه وزارت الان کلی چی پا تیرو ور تسلوی تو ساتونو که شفاک شهیدان او تلس تکیان تا بزیرو کمون تا لید دور شد. دا فلسطین دا نقطه وزارت خبر دیش پا گو شهیدانو پا وزارت که او سرا دا دوزارت دا دوشتم میلدی کال دا اکتوبر لومینی تی ریسی چی پر غزی دا سینوستی رجم وحشانه بردون پیل شوی دا فلسطینان با شهیدان شمیر خمی ازارو دریس و دو خندوستا ناو و امدارنگا دا تپیان شمیر هم یو سول یو وی ازارو دیر شو کسان ترسیدن دیم. دیر اپور لما که ایلان شوی وربان سره سره دا اشغالگر و چوکنی بردون دا غزی با جنوب و شمال که و سنان دا خواهد دا تهران دای دا ایران دای اسلامی جمهوریت
سیاسی تفسیرات
دوستان تا سرابولو در اون روزی دا سیاسی تفسیری برخی دا چه موضوعی دا ولی د ایران پر ضد د امریکا پوځي اقدام په اړه د دغه هیواد اکثریت خلکو مخالفت وکړ. اکثریت امریکایانو د ایران پر ضد د وروستي پوځي اقدام له امله د ټرمپ سره مخالفت وکړ. د احسایوی به پانی در 2015 کال در دسمبر پر وزم آده امریکا در ورستی برید پاره در نظرفتنی نتیجه دی نظرفتن علمرخی در امریکا در خلق و اکثرت دیران فرزید در متحده ایلاتو در ورستی پوزی اقدام سر مخالفت کرده. دیوی پانی پلی کنه در 2015 کال پر ورستیو که در امریکا و ایران در منز در کلیتونو پردوان که پا غورزو که چی در امریکا پوزی بری 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 شوی و در امریکا و کتنه خیی چی در امریکا تولنه پس سخت دول بشل شوی ده. د سین این یو نسر کتنه چی در 2015 کال در چون پا دوشتا و در دشتما دیران لگبردونه و در چپ دور بند ایلان سره مخکې ترسره شوه وښودله چې د امریکایانو اکثریت شپږ 50 سلنه د ولسمشر ټرمپ د دې نظر پوښتنې یو روښانه ګوندي اسلام جمهوریتپالانو له دې اقدام څخه ملاتړ کړی په داسې حال کې چې سلنه خپلواک او اته اتیا سلنه ډیموکراتانو سره مخالفت ظاهر کړی دی. سره له دې باید پام وشي چې د جمهوری پالو یو مهم برخه یعنی نږدې یو له هرو 50 کسانو څخه هم دغو بریدونو سره مخالفت دا مخالفت یو څو اساسي عواملو له امله رامنځته شوی. لومړی د ټرمپ د پوځي پرېکړو په اړه د خلکو بې باوري د سینین د نظرپوښتنې ډېری کسانوالو ویلي چې د جګړې د پیل په اړه د ټرمپ په قضاوت باور نه لري او په نظر یې هغه عملي ګټه په ځای د سیاسي فشارونو او بهرنیو لابیو تر اغېز لاندې دویم عامل هم د امریکا پر ضد د ګواښونو د زیاتېدو ویره ده. شاوخوا 60 سلنه ګډونوال ویلي چې په ایران برید کولی شي د ایران د غچ اخیستونکي
اقدامد
اندېښنه په ځانګړي ډول د ځوانانو خپلواکو له منځه ډېره وه ځکه دوی باور لري چې یوې نوې نوی جګړې ته تلل د امریکا امنیت نه ټینګوي، بلکې په دوی یو خطرنوی هڅه کوي. همدارنګه درېیم عامل د چپلې انتخاباتي ژمنو سره ټکر دی. هغه د خپل ټاکنیز کمپاین پر مهال ډېر ځل ویلي وو چې غواړي بې پایلې جګړو ته پای ورکړي او امریکا د بهرنیو شخړو څخه لرې وساتي. خو د ایران پر ضد پوځي اقدام د ژمنو خلاف او ګڼ شمېر رای ورکوونکو په ځانګړي ډول ډیموکراتانو او خپلواکو د ګډې ترشم د جګړې ضد شعارونو خلاف کار وکړ. څلورم عامل هم د جګړې د انساني اقتصادي لګښتونو ویره ده. په نظر پوښتنو کې یوازې 9% امریکایانو د ځمکنیو ځواکونو د اسرائیل ملاتړ کړی و، په داسې حال کې چې 68% ورسره مخالف دي. دا ښیي چې حتی هغه کسان چې هوایي بریدونه مني د پراخې ځمکنۍ جګړې دومره لګښت وهي. امریکایان پوهېږي چې بهرني جنګونه درانه لګښتونه لري. د دې وسلو قربانیانې هم عام خلک دي، نه سیاستوال یا روسي شرکتونه. او نسلي اختلافات دي. کسان 2% جمهوري پالانو د ایران پر ضد ملاتړ کړی، خو یوازې 43% یې قوي ملاتړ څرګند کړی چې دا د ټرمپ د ملاتړ په ډله ییز بنسټ کې د دوستان می هم تاسو ته خبر لاس و یو د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت څخه تاسو ته خبر لاس و یو د خبرې دوستان تاسو ته زموږ د تیجان څخه د شګې چې تاسو په دا راسته نه د پروګرام ریما کوم او ریور پسې به هم د کور او ماوري په تړاو د ماوري او په پای کې به هم د پاتې د نه په تړاو د چې د دې یو د روانه مسې په ځای د پروګرام په تاسو کې دوستان زموږ سره څه کوم کنه چې بیل بیل
نظر دې هرې زبودې نه پاچاهانو کیسې لوستلې او د خلکو مخه به لدین ولا چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ګرچاپیرا نو غونډو د هغه خبرو ته غوږ نشي. هغه وویل هغه کیسې چې زه یې بینوام د محمد له کیسو نه ښې دي. په هماغه ورځ نظر دې له اجازې ورنږدې شو او او د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله و سلم او علی بن معاویه ترمن کې مسته او د نبی اکرم سره د واسطو شکره پیدا دا څنګه د چتو د مخکې په کټه د سیس سره سره سلام مشوره شو چې رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله و سلم د خلکو په منځ کې په واسطه په ټکی کې د زر حالت دا نه شو خبر ټول شو او د ورو خو باسي او د دوه
رسول الله مبارک په قدرت او یو د اعلان او د یو 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 د یو
د یو د یو د یو د كانت واضحه
والاعتراف
قرأناه
وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردها وكل فيها خالدون يعني كاسي أو حكم حسانشي ليوم واحد خدای تعالی
وهي التي تقيم
الأرض فجهنم
الأعداء لا
تشيء لقصعبي
بيتان هاي نزل
سامت کله چې نظر به نه حارس چې د باس اصلي اړه وو د رسول الله مبارک پیاوړی د دایل او اوریدل د دې
په
لزمه او مجبورا چوپا کړل لا ورته چې پیاوړی ستا د دې موسیقام په دل او
الوکیو د موسیقا
نو سولو په کوم الیمنتو حاصل او نه حاصل چې په سیمبولو د دې موسیقام او بل عالم او شاعر عبد الله بن زب عدی هغه زاید نمکارلال هغه که در قرنشو لنام او شاعران چخو او دنبی کریم صلی اللہ علیه و آله و سلم در دی اصد نلوم بیوش او دو رئیسی که اسلام مخاطبت
ډیرو عزتمنو اوریدونکو عبدالله بن زبری د پرشو په څیرو کې د خفګان او غوسې نښې ولیدلې. کله یې چې پوښتنه وکړه نو ولید ورته وویل تر اوسه چېرته وي؟ موږ په بس کې له محمده شکست وکړو. حتی نظر بن حارث هم هغه ته په جو ویلو کې پاتې راغلو. اوس بیا د رسولي جبران پرې او موږ له دې حالته خلاص کړې. په پای کې زیاته کړه محمد ګمان کوي چې موږ د خپلو معبودانو سره یو ځای د وزخ د اور خوش لرګي وي. عبدالله وویل تاسې نه پوهېږئ، خو خدای قسم که زه درته وایم نو جواب مې ورکړی وویل. او اوس بل شی نه، هغه وخدای هغه یوازې همدا خدایان چې موږ عبادت کوو دوزخ ته ځي، که هر هغه څوک چې له خدای پرته د بل شي عبادت کوي. همداسې ده، آیا د نورو امتونو ملتونو معبودان هم پکې شاملېږي او هغوی هم جهنم ته ځي؟ که داسې وي نو فرشتې او هغه پیغمبران لکه عزیر او حضرت عیسی مسیح هم بیا دوزخ ته لاړ شي، ځکه ځینو خلکو د هغوی عبادت کړی دی. یهودیانو د عزیر عبادت کړی او مسیحیانو د حضرت عیسی ابن مریم. نو بیا څه فرق کوي چې موږ له داسې فرشتو پیغمبرانو لکه عزیر او مسیح سره یو ځای شو؟ دغه ځواب ولید او د مجلس نورو کسانو ته په زړه پورې ښکاره شو او دا یې سخت او کوټلې دلیل وبلو. د دوی استازی سمدستي د دې پوښتنې د ځواب اخیستلو لپاره د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم حضور ته ورغلل. ټول مشرکانو مخکې له مخکې سلیما بزرگوار محکوم بلو نو ځکه یې د رسول الله د جوابۍ لپاره بې صبري کوله او د استازي د بریالي راستنېدا انتظار یې ایسته و. رسول الله صلی الله علیه وآلې وسلم په ځواب کې وفرمیل: هر هغه څوک چې دا خوښه کړي چې د خلکو معبود شي هغه به هم د خپل عبادت کوونکو سره په دوزخ کې وي. دا بود پرستان دی په حقیقت کې د شیطانانو عبادت کوي یا هر هغه څه کوي چې شیطان ورته امر وکړي.
La melodía de las palabras del amor, un repaso a la época de la vida de Jesús.
Ayatón Uri Moshe Kanda, Namasep Aokota de Zawakon Karen, Chishmari Edasa.
Dios el compasivo, el
misericordio de Dios.
Hola amigos y fieles seguidores del programa La melodía de las palabras del amor, en el que realizamos la vida de obras por la vida de un amplio
espíritu.
Esperamos que Dios le quiera que se encuentre con este vasto mundo.
یعنی تاز موز معبودان دروشت زین نو مسیح هاکا دروشت زین زکا زینو ده ها ایفادت کرد. البته هاوی دا مسار یوازی دا جبری او شخری نپارا داری هاوی شخر کمون که خلق ایسا مسیح یوازی بنده و چی موش به نعمت کرده او بني اسرائيل تمو دا يو مثال او نمونه بطوغا تاقلي و او توقوارو ستاسو بزاي خلمزيكا فرشتي ستاسو جانشي کالي چه قريشو دا مريم سوري دا عيسى عليه السلام كي سواوري دا نو مسخره يكا او دا مسيحان پا اخيدي چي عيسى دا خداي زنبالا زان چنگبالا او بيبايل محمد دا دي خبري چخا سمت
Poeta se hizo conocido en este nombre. ¿Y cuál fue el motivo de su elección?
او ایبرو کوشنل کچن چی مسیحیان دې سال عبادت کوي. هغه چې زموږ خدایان د محمد صلی الله علیه وسلم په خوند
لیتراتورا د یونیورسیټی
چې کته نو متوجه چې حضرت عیسی علیه السلام هیڅکله لای یا یې محبوب نو چې دوی یې د خپلو خدایانو سره بلکې عیسی علیه السلام صرفاً فرمود چې قدر بوده دا قدرت خریوچی خبر شو تو او خیام مالی که مری خبر آنچی در ملی نو شفاو او داس نوری ترسید آیت الله محمد حسین تبا تبایی تا تفسیر بایوزان که دا زخرو دا سوره تشپیتم آیت بکرام که داس نوچی خدای تعالی کولیشی انسان داس تسکیه کړي چې باطن یې د ملایکو په شان شي، که څه هم ظاهرن یې د انسان او د انسانانو په څېر په مځکه ژوند وکړي، له انسان څخه پیدا شي او انسان ترې وبدا شي، او هر هغه څه چې له فرشتو څخه ښکاره کېږي له هغه انسان څخه هم ښکاره شي.
د تهران ریډیو ډیر عزتمن او دونکو زمونږ دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیدلی. تاسو اجازه وړو
ملګرتیا
Y a todo el mundo, y a todo el mundo, y a todo el mundo.
عزت منو ریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ عزیزانو. لکه څنګه چې تاسو واورېدل د واورو او د اور یا د اور او واورو د ملګرتیا تر عنوان لاندې یوه کتنه په هغه کتاب کې چې د اسلامي انقلاب د مشر د تایید وږو ځانګړي مطلب تاسو ته زه فاطمی له خپل محترمه
مکه
وړاندې کوو. د اور او د واورو ملګرتیانو می کتاب د شهید سعید قهاری د ژوندانه روایت چې معظم رهبر په اړه لیکل وکړه. هیله ده چې د پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خو دوستانو جګړه تل په خپل خړ او سختې چیرې سره پیژندل شوې ده. یوه داسې چیره چې له لرې څخه یې موږ یوازې اور او لوګی وینو، د چاودنو غږونه اورو او د هغو نارینهوو قامتونه وینو چې د جنګ د میدان په منځ کې ولاړ دي. ګویا تاریخ کلونه هڅه کړې چې جګړه په یوه نارینه او اوسپنې چوکاټ کې تعریف کړي، مګر هره جګړه په خپلو پټو کورونو کې ځان لره جلا نړۍ ده. یوه داسې نړۍ چې په هغې کې ویره، هیلې، خوبونه او د زړه تنګېدل هم موجود وي. داسې نړۍ چې خاموشه مګر شبره ده. په دې منځومیان کې د جګړې په څنډې کې د ښځو شتون هغه نه اټکل شوی سپرکې دی چې باید په اړه یې وضاحت ورکړل شي. داسې ښځې چې یوازې کتونکې نه دي، بلکې په صبر، په درد، په دعاګانو او په بې غږه ملګرتیا کې د جنګ د میدان ګټونکې هم دي. د جګړې ښځینه روایت معمولا په احسایو، په ارزونو او جاجونو تکیه نه کوي، بلکې په احساس د ژوند په لمس او په وړکیو حقیقتونو باندې تکیه کوي چې که روایت شي د تاریخ په پړاوونو کې به ورک نه شي. د اور او د واورو ملګرتیا نومې کتاب د هماغو روایتونو یوه نمونه ده. دا کتاب د سپیشلي دفاع او د ایران په خلاف د ایران د اته کلنې سپلې جګړې یوه نوې کړکۍ پرانیزي. یوه داسې کړکۍ چې د یوې ښځینه روایت له زړه څخه یوه لویه تجربه د مخاطب په وړاندې کیږدي. د اور او د واورو د ملګرتیا کتاب یوازې د جګړې د سختو شپو ورځو کیسه نه ده، بلکې د یوې نازکې او ظریفې ښځینه کیسې یوه ګډوله هم ده. په دغه روایت کې د کیسې مېرمن د سختو حالاتو پر مهال په صبر، زغم او مینې سره اور او واوره یو بل ته څنګ په څنګ کیږدوي او د رنځ او کړاوونو له منځه ښکلا رامنځته کوي. ممکنه ده په همدې دلیل ده چې دغه کتاب د زړونو په جلبولو بریالی شوی او د اسلامي انقلاب په معظم لارښود نظر یې هم ځان ته جلب کړی دی. داسې یو کتاب چې د جنګ روایت یې په یوه سخت او اوسپنیز چوکاټ کې نه، بلکې په یوه ډېر لطیف او نازک ډول کیسې کې کړی.
قدرمنو اوریدونکو، په دغه خپرونه کې چې عنوان مو هم له دې کتاب څخه اخیستی ده، غواړو د هغه روایت ته یوه کتنه وکړو او د اور او واورو سره ملګري شو او د جنګ په ترڅ کې د ژوندانه د هسکو ټیټو په اړه هم خبرې وکړو. د داسې یوې کیسې په اړه چې د یوې ښځې له احساسي او لطیف لیدلوري په چوکاټ کې روایت شوې ده. د داسې یو کتاب په اړه خبرې کوو چې د خپل بیل روایت په وسیله او همداشان د معظم رهبر د تقریز له علمه په وروستیو کلونو کې د سپیڅلي د دفاع د ادبیاتو په ډګر کې په یو ډېر مهم اثر باندې بدل شوی دی. غواړو دا وڅېړو چې د اورو ملګرتیا نومې کتاب څنګه توانېدلی چې د جنګ له منځه یوه انساني، ښځینه او ښکلې روایت وړاندې کړي. یوه لنډه دمه کوو او بیا به راګرځو ستاسو خدمت ته.
Tecnología, la 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 tecnología,
ګلون اوریدونکو د اور او د واورو د ملګرتیا کتاب اصل کې یو ناول دی چې فرهاد خزری لیکلی دی. د تلپاتې ادبیاتو یو داسې اثر چې د جنرال شهید سید قهاري د ژوند کیسه او شخصیت یې د یو بل اړخ څخه څېړلې، یعنی د هغه شهید میرمنې فرهناز رسولي له نظره. دا کتاب د مستند لیکلو او د مینې د کیسې یوه ګډوله ده. داسې یوه کیسه چې مخاطب ته اجازت ورکوي د سپاهي پاسدارانو د یوه پوځي قومندان د څېرې تر شا مینه، انسانیت، زغم، صبر او معنویت وویني. د اور او د واورو ملګرتیا نومې کتاب کې د شهید سید قهاري او د هغه د میرمنې 50 کلن ګډ ژوند څېړي. دا ماموریتونو اوږدمهاله بیلتون له کلونو بیا تر هغو شیبو پورې چې مینه او ایمان د هغوی اصلي پناه ځای
پاتې شوی. عزتمن اوریدونکو، شهید سید قهاري د 1921 هجري لمریز کال د وري د میاشتې په 15مه نېټه د همدان ولایت په چنار وړیا کلي کې دغه دنیا ته ستګرانې کړې. هغه په ځوانۍ کې د تحصیل تر څنګ د قرآن مجید زده کړې یا کلونه په 1955 لمریز کال کې د پهلوي د نامشهور رژیم په وړاندې انقلابي مبارزینو سره یو ځای شو. په 1955 لمریز کال کې د اسلامي انقلاب له بریا وروسته د اسلامي انقلاب له سپاهي پاسداران سره یو ځای شو او د همدان بسیج په مدیریت کې مهم رول ولوبول. هغه په همدې کال کې د قاوې د آزادولو په عملیات کې د شهید مصطفی چمران په ترڅ کې حضور درلودل او وروسته کلونه بیا د همدان نهاوند او د کردستان د عملیاتي کنډکونو او د آذربایجان د سپاه ځواکونو مشري په غاړه واخیسته. له جنګ وروسته هم د الغدیر 13مه لواء او د سید شهدا د دریم قل اردو قومانده په غاړه درلودله. هغه بالاخره د 1955 لمریز کال د کب د میاشتې په 15مه نېټه د خوی په خسکو سیمو کې په شهادت ورسېدل. له هغه څخه څلور اولادونه عباس، احمد، بنت الهدا او فاطمه په یادګار پاتې دي. د واورو د اور د ملګرتیا د کتاب کیسې د جنرال شهید سید قهاري له میرمنې سره د اوږدو خبرو اترو اسنادو یا دفترونو او آرشیوي فلمونو پایله ده چې فرهاد خزري په ادبي نثر او د کیسې په جوړښت کې تنظیم کړی دی.
د اور او د واورو د ملګرتیا نومې کتاب نه یوازې د یو پوځي قومندان ژوند ثبتوي، بلکې د هغه احساساتي او کورنۍ اړخونه هم په ګوته کوي. داسې اړخونه چې د جګړې په رسمي کیسو کې ډېر کم لیدل کېږي. د دغه سر یو له اوسمهاله ځانګړتیاوو څخه د اضافي واقعیت یعنی AI ټیکنالوژي کارول دي. لوستونکي د کتاب بارکوډ اسکین کولو سره کولی شي اړوند عکسونه، فلمونه او مرکې ته لاسرسی ومومي او کیسه په یوه ژوندۍ چاپېریال کې تجربه کړي. د دغه اثر کلتوري او معنوي ارزښت هغه وخت دوه چنده کېږي چې د ایران د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای پرې فرهناز رسولی د شهید سید قهاري میرمن ده او د واورو او اور د کتاب د کیسو بیانونکی ده. حضرت العظمى سید علی خامنه‌ای له تقریر څخه د فریدو د شیبې په اړه وایي: ما ځان د داسې پاملرنې وړ نه ګاڼه او په اصل کې مې هیڅ زړه ته هم نه لویدی چې کتاب د هغه د پام وړ وګرځي. کله چې ما ته وویل شول چې د اسلامي انقلاب معظم لارښود په کتاب تقریر لیکلی، نو یوه عجیبه ژړا زما په ستوني کې ودرېده. ما احساس کړه چې نه یوازې لا له ماته بلکې دا حاج سعید لا ژوندانه او د هغه د غربت او د جهاد له ټولو کلونو څخه ستاینه هم پکې شوې.
عزیزانو، دا کتاب په 325 پاڼو باندې مشتمل د روایت پت د نشریاتو لخوا چاپ شوی او د جنډ کیسو د بیانولو تر څنګ د یوې مېرمنې له وفاداری څخه انساني انځور، د یوې کورنۍ له هڅو او د یوه قومندان له مجاهدت څخه یو روایت د نوي نسل په وړاندې ایږدي. د اور او د واورو د ملګرتیا نومې کتاب موږ له دې حقیقت سره مخامخ کوي چې هر یو اتل د ژوندانه یوه پیاوړې ملګرې موجوده ده. داسې یو کس چې د جنګ د میدان د اور او د ژوندانه د سختو حالاتو سوړوالی په یو وخت زغمي. دا کتاب د څېړونکي میرمنې فرزانه مردی د پلټونو پایله ده چې په ترڅ کې هغه د کلونو لپاره د شهید سعید قهاري د خاطراتو د راغونډولو او د اړوندو خبرو اترو او اسنادو د ترلاسه کولو لپاره د دغه شهید له کورنۍ سره تګ راتګ کوله.
د دې دوامدارو هلو ځلو پایله همدغه کتاب دی چې په کې هڅه شوې ده د یو لوی جنرال د کورنۍ او د شخصي تجربیاتو په اړه په ډېره خوږه او د پوهېدو وړ ژبې کیسه بیانوي. په هممهاله توګه یو مستند هم بلل کېږي. میرمن فرزانه مردی چې د دې کتاب څېړونکې ده، دې ته زیات چې په خپل کتاب کې یوازې د تاریخي معلوماتو په وړاندې کولو بسنه وکړي، هڅه یې کړې ده چې د شهیدانو د میرمنو د ژوندانه ستونزې او د مینهناکې اړیکې انځور کړي، څو لوستونکي د ماموریتونو تر شا پټو حقیقتونو څخه خبر کړي. په دې لړ کې میسم موسویان هم د مرستندوی څېړونکي او د کتاب په ادبي او لیکوالۍ او همداشان برابرولو کې کارنده رول لوبولی. په پای کې باید ووایو چې د اور او د واورو عنوان یوازې د یو کتاب نوم نه دی، بلکې د هغو انسانانو د ژوندانه د څرنګوالي بیان دی چې د واورو او د اورو میدانونو کې خپل ژوند لاره کړي. نه ده، دا کتاب د یوه لوی قومندان د ژوند حقیقت څرګندوي، یو داسې حقیقت چې پکې یو قومندان یوازې یو مبارز نه دی، بلکې یو خاوند یو پلان دی چې میرمنې ورسره په څنګ کې په مینې او زغم سره د جنګ د سختو شپو
خدمن اوریدونکو، په پای کې غواړو چې په دې کتاب باندې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود تقریض هم تاسو سره شریک کړو. دغه نوی کار او نوښت د شهید او د شهید د میرمنې ژوند ته یوه بېله کتنه ده، زړه جذبوونکي او اغېزشیندونکي. د هغه په ښکلي او خوږ ترکیب کې د روایت کوونکي خوږه ژبه مؤثره وه، لیکن د شک پرته یا له شک پرته د لیکوال هنر او نوښت او خلاقیت هم مهم رول درلودلی دی. د خدای درود دی وي پر شهید قهاري او د هغه په صبرناکې عقلمنې او زړورې میرمنې، او درود دی وي د کتاب په لیکوال او هنرمن باندې.
قدرمنو اوریدونکو، د اور او واورو د ملګرتیا نومې کتاب دغه ځانګړی مطلب وخت هم دومره و نو له تاسو هم اجازه غواړم.
A la unidad de equipo de investigación de los autores de la ciudad de Chile. Esta unidad, conocida actualmente como Unidad 1500, había llevado a cabo previamente varias misiones de recopilación de
documentos
antes de ser
Talepati Mushbuyi,
وسؤال الأخير دكتور فيما يخص باستخدام السيارات كيف سيعود الأعداء إلى هذا التطور الحاصل في صناعة المسيرات؟
يعني أنا أتذكر حوالي عام أنا وصلت وكان هناك
د تهران رادیو ډیر قدر من ولیدونکو خیچاري عزیزانو اوسن ز فاطمی ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د تلفات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم چې له دې څخه یو سره د ملګرتیا فرصت ولري ترڅو یو
ګرانو
اوریدونکو د تلفات خوشبوئی په نوم نوی پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سیدی خامنه‌ای د ټوګې بیانوي د تلفات خوشبوئی په نوم په شپږم پروګرام د خدای جل علاشانو د نعمتونو د شکر ته ادا کولو ضرورت بیانوي د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو ما فکر وکړ او ومې لیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده و مو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو د قرآن کریم دغه آیت چې ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو ویل فأذن ربكم لئن شكرتم لأزدنكم د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت مې وکړ له ابراهیم سورې څخه دی او دا یو ډیر مهم آیت دی هم تشویق دی او هم قوت دی که چیرې شکر وکړئ نو نعمت در پسې دی او الهي برکتونه به په پرله پسې ډول درته رسېږي او که چیرې کفران وکړ نو د خدای پاک جل علاشانو عذاب در پسې دی او هغه په پرېکنده دی په تاریخ کې هیڅ په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړئ چې ولې په پلان ځای کې خدای خپل سخت عذاب ونه خود نو دا په شنن کې سستی ده او که چیرې د شنن خبره شي نو معلومه به شي چې هیڅ استثنایی کار نشته شکر څه شی دی شکر څو اصلي ستنې لري لومړی د نعمت او د توجه پېژندل آفت داده چه نعمت تا پام نکده ده سلامتی پا نعمت لناروغه که ده او ده بدن ده یو غری لخاره روی ده روست پویشو او لبودا که ده روست ده زوانه پا نعمت پشد وی پویشو ستونز دل ده چه ده امنیت پا نعمت لنامنی سر لمخامخ که ده روست پویشو ده عراق ده کوفه خلق هغه وقت ده امیر المومنی حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ور باندې واکمن شو د مدینې خلک هغه وخت امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ور باندې واکمن شو او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسي تیری وکړل او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلوده. دوهمه دا چې د خدای پاک جلاله شانو لخوا د نعمت ګڼل او دویمه دا چې د پاک خدای مرادداسمه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړی کېدل دي. څلورمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دي او کله چې پاک خدای جلاله شانهو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې پر لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړ کې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو قربان دي خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکریه ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضوره اجازه غواړو. دا خدای په امان
ولكن الجانب الدبلوماسي يعمل لدى العدو لهذا نصل وإياكم في بطولة
الكرام في نهاية هذا اللقاء إنه
لكم البطولة مع اعتماد شكرا لكم للمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Hayan disfrutado del contenido de los episodios. En el próximo capítulo examinaremos algunas de las acciones terroristas de Israel en la década de 1970. Les invitamos a que nos acompañen en el próximo podcast. Entonces, adiós.
Thank you. Oh,